په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د دولس بجو په خپرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجله درته وړاندې کړو، خبرونه او رپورټونه لرو. په مکړی د دې سات خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلیر ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې ونوي وسلوال وشل. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ په مرکز تیر شپه وسلوالو طالبانو برید کړی او لږ تر لږه دیارلس پولیس سرتیري وشل دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیال سره د اوکراین د کړکیچ او د سوریې پر حلب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلیر ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې ونوي وسلوال مخالفان وژل شوي او درې اویا تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې وویل چې د عملیات په ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګ، خوست، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، غور، هرات، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت وایي چې په وژل شو کې د طالبانو یو قومندان هم شامل دی او همدارنګه زیاتوي چې له وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. د حکومت مخالف وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ په مرکز تیره شپه وسلوالو طالبانو برید کړی او لږ تر لږه دیارلس پولیس سرتیري وشلي. د بکوا ولسوال غوزتین ازادۍ رادیو ته وویل داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو د پولیسو په منځ کې نفوذ کړی و. نوموړي زیاته کړې لومړی هماغه نفوذي کسانو په ولسوالۍ کې پر میشتو سرتیرو برید وکړ، وروسته نور طالب وسلوال هم سیمې ته رسېدلي چې د ولسوالۍ او امنیې قومندانۍ پر ودانیو یې بریدونه وکړل. د بکوا ولسوال وایي په دې بریدونو کې دیارلس پولیس سرتیري وژل شوي او اته تنه نادرک دي. ولسوال زیاتوي چې یو ساعت وروسته سیمې ته د ملي اردو سرتیري رسېدلي او د ولسوالۍ مرکز یې بیرته د وسلوالو تصفیه کړی. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د دې برید مسؤلیت منلی او رسنیو ته یې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه یې وسلې او مهمات هم ملجه کړي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د دې ولایت یوه له نامنو ولسوالیو څخه ده چې وسلوال طالبان پکې له ډېرې مودې راهیسې پراخ فعالیتونه لري. جرمنی څه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي. دا خبره د جرمنی حکومت کړې او په جرمنی کې د افغانستان سفارت هم تایید کړي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته وویل دا پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې غوښتنلیکونه یې تر بشپړې څېړنې وروسته رد شوي دي او د یو تفاهم له مخې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
هنوز مسایل امنیتی 100% نیست، این مد نظر گرفته میشه و از اون لحاظ تا حال ما کدام معلوماتی نداریم که یک تاریخ معین انجام شده باشه که در این تاریخ به این تعداد مهاجر فرستاده میشه.
2,000 افغان پناه غوښتونکو تر همدې سپتمبر پورې ځانونه جرمني ته رسولي چې د جرمني حکومت د وروستۍ پریکړې په اساس په اوس وخت له دې ډلې 15% خپل هیواد ته استول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د اوکراین د کړکیچ او د سوریې پر حلب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړي. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو لیدنې وروسته لاوروف دا رد کړه چې روسیه او یا د سوریې الوتکو دې په دې اونۍ کې پر حلب بمباری کړی وي. لاوروف وویل د روسیه او سوریې هوایي ځواکونه یوازې په عدلیب او حمس ولایتونو کې فعالیت درلود څو دې ولایتونو ته د اسلامي دولت د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، ځکه د لاوروف په وینا د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په مواصل کې له عملیاتو وروسته داسې ویره ده چې دې وسلوالو د سوریې خواته مخه کړي. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوي په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د دې اونۍ په اوږدو کې د هوایي بمباریو په ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. بلخوا روسي چارواکو ویلي د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د روسیې او امریکا اړیکې تخریب کړي. د روسیې ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوري یوشاکوف پرون دا څرګندونې په مسکو کې کړي. هغه ویلي دي چې د اوباما اداره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو اړیکې تر دې اندازې خرابې کړي چې راتلونکي ولسمشر له روسیې سره د ښو اړیکو په جوړولو کې زیاتې ستونزې وویني. یوشاکوف د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې ستایلي او هغه ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د دواړو هیوادونو د لیوالتیا په معنا بلل دي. امریکایي چارواکو د دیل ورپول روسی چارواکي د سرګندونو په اړه تر اوسه کوم تفسیران نه ده کړی. بلخوا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فلن ته وړاندیز کړی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه ورسره کار وکړي. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو راپورونه خپاره کړل. که څه هم تر اوسه څرګندن ده چې فلن دا وړاندیز منلی که نه، خو د رویټرز خبرې اژانس ټرمپ ته د یو نږدې کس له خولې ویلي، کله چې د امریکا ولسمشر له تاسو غواړي چې خدمت ته چمتو شي، د دې غوښتنې لپاره یوازې یو ځواب وجود لري. فلن دو کاله د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د پوځي استخباراتو د رئیس په توګه کار وکړ، خو په 2014 میلادي کال کې استعفا وکړه او د ولسمشر اوباما د بهرني سیاست پر یو جدي منتقد بدل شو. فلن په ځانګړې توګه د داعش پر ضد د ولسمشر اوباما د مبارزې په کړنلاره انتقاد کوي او وایي چې د امریکا متحده ایالات د 2001 کال په نسبت د تراکرۍ په وړاندې لږ خوندي دي. مایکل فلن د جمهوری غوښتونکو په عمومي کنوانسون کې د داعش د ګواښونو پر ضد خپل نظریات څرګند کړل او د دې ډلې پر ضد د امریکا د تهاجمي سیاست غوښتونکی شو. نوموړی همدارنګه پر دې باور دی چې واشنگټن دې په دې برخه کې له روسیې سره نږدې کار وکړي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړ چې پر بنسټ پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع کیدلی شي. د دې سند هدف پر ایران د بوینګ او ایربس په څیر د لویو شرکتونو لخوا د الوتکو د خرڅولو مخنیوی دی چې د باراک اوباما ادارې تایید کړی و. د امریکا د استازو مجلس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت لري، د پنجشنبې په ورځ په 233 موافق او 115 مخالف رایو دا سند تصویب کړ. دا د امریکا د کانګرس تازه هڅه ده چې غواړي ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې اتومي موافقه بیرته په شا کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوې اتومي موافقې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په مقابل کې محدودوي. د ایران لخوا د الوتکو او د الوتکو د پرزو د اخیستلو په اړه په دې موافقه کې په صراحت یادونه شوې او اجازه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا موافقه د خپل ولسمشرۍ د دورې یوه مهمه بریا ګڼي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره پر دې موافقې به له سره کتنه وکړي. په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې پر بومي چاودنو چې 10 کسان ټپیان کړي وو، تورن پرون په محکمه کې پر خپلې بیګناهۍ ټینګار وکړ. احمد خان رحیمی په نیویارک کې محکمې ته حاضر شو او په هغه بومي چاودنو کې په اتو مواردو کې لاس لرل رد کړل چې ګومان کېږي نوموړي په منهاټن او نیوجرسي کې ځای پر ځای کړي وو. پر نوموړي په لګیدلي تورونو کې د ډله ییزې وژنې له وسلې کار اخیستل، د چاودیدونکو موادو ترلاسه کول او انتقال، او په عامه ځایونو کې چاودنې شامل دي. د دې بمونو څخه یو د منهاټن په چلسي سیمه کې وچاودید چې پکې 10 کسان سرسري ټپیان شول. پولیسو 15 نور بمونه په الیزابت سیمه کې چیرې چې رحیمي اوسېده او چلسي کې وموندل. پولیس وایي 28 کلن رحیمي چې افغانستان کې زیږېدلی او د امریکا تابعیت لري، په یو لیک کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن ستاینه کړې او په افغانستان او عراق کې د امریکا پر جګړه انتقاد کړی. د امریکایي پولیسو په وینا رحیمي څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او یو کال یې په پاکستان کې تیر کړی چیرې چې واده کړی و. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره پر دې باور ده چې نوموړي په یوازې سر د دې چاودنو پلان جوړ کړی و او له کومې افراطي ډلې سره یې اړیکې نه درلودې. دا خبرونه دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ د وی پانه لاري نه وځي، دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه له نور تفصيل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګوري. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. یو بل یادونه هم کوو، وغدا شي د سهار لوونه د مخام تر وو پوري په همدې سپو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري، یعنی په منځنۍ سپا 12.9 او د اف ام په 3.15 د مخام لوونه بیا د سهار تر وو پوري، یعنی د شپې لخوا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته وګورئ. مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، یو ریپورت راخلو چې دا یو کلتوري ریپورت دی. وای چې د افغان حکومت لخوا د پښتو موسیقي نامتو هنرمند استاد خیل محمد ته اعلان شوی د غازی میربچا خان مډال استاد خیل محمد ته په پیښور کې سپارل شوی. دغه مډال پرون په پیښور کې افغان کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان په غونډه کې استاد خیال محمد ته وسپاره چې په همدې ویاړ جوړ شوی و او ګڼ شمیر سیاستوالو، لیکوالو او سندرغاړو پکې ګډون کړو. په دې اړه نور تفصیل پیښور په دې رپورت کې اورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د افغانستان د حکومت لخوا د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته اعلان کړل شوی د غازی میر بچا خان علي دولتي ایوارډ د یوې پرتمین غونډې په ترڅ کې استاد خیال محمد ته وسپارل شو. د پنځمې پرز د پیښور په افغان کونسلګری کې استاد خیال محمد ته د ایوارډ ورکون لپاره یو غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمېر سیاستوالو، لیکوالو او هنرمندانو پکې ګډون کړو. او په پیښور کې افغان کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان پکې استاد خیال محمد ته د غازی میر بچا خان دولتي ایوارډ ورکړ. افغان حکومت سمو د مخ کې د پښتو موسیقي د غزل بچا استاد خیال محمد ته دغه د هنري خدمتونو د ستاینې په پار دغه دولتي ایوارډ ورکولو پریکړه کړې وه. وروسته بیا په خیبر پښتونخوا کې افغان کونسل وحید پویان د روانې میاشت په لومړۍ نیټه د پیښور په نشتر حال کې د خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ دغه پر سر د تاجپوشۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته ویلي وو چې ډېر ژر به استاد خیال محمد ته دغه ایوارډ وسپاري. خغلی پویان دغه غونډې ته چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د منټون لخوا جوړه شوې وه او ډېری سندرغاړو، شاعرانو، خبریالانو او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و. د افغان ولسمشر رالېږلی پیغام هم اورولی و چې استاد خیال محمد ته یې دغه د ښو او غوره هنري خدمتونو په ویاړ د ایوارډ ورکولو اعلان پکې کړی و. د دغه پیغام په یو برخه کې راغلی وه:
نوموړي د ښو، غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپیتمې مادې د نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالی دولتي مدال ورکولو منظور کړی دی.
استاد خیال محمد د افغان حکومت لخوا د ایوارډ ترلاسه کولو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی مننه وکړه او ویل:
هغه الفاظ ما سره نشته، زه ډېره شکریا د صدر اعظم د افغانستان اشرف غنی صاحب ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم، ډېره زیاته د دې ټولو زه ډېره مننه کوم، ډېره مننه. زه دومره نه یم لکه چې کوم عزت ما ته میلاو شو او ډېره مننه تاسو ټولو.
د یادونه وردا چې استاد خیال محمد له افغانستانه بهر لومړی پښتون هنرمند دی چې د افغان حکومت لخوا ورته د غازی میر بچا خان علي دولتي ایوارډ ورکړل شو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو، اوس مخکې له دینه چې د ازادۍ رادیوي مجله درته وړاندې کو چې په کلتوري او فرهنګي مسایلو راڅرخي، پام وکړئ دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. فرشتې جلالزئی ورته کتنه کړې، ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله خبرېږي.
افغانستان د وسلوالو طالبانو د حملو د شدت له امله تر ټولو سخت کال تیر کړ. د تروریزم په اړه د اقتصاد او سولې مطالعاتو انسټیټیوټ د نړیوال رپورت جوړونکو د دې خبرې په دوام ویلي چې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی چې د تروریزم له امله زیات متاثر شوی دی. په دې کلنی رپورت کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې لږ تر لږه 18,000 کسان د جګړې له امله په افغانستان کې وژل شوي دي. د اقتصاد او سولې مطالعاتو انسټیټیوټ په وینا نړیوالو زیات پام په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزې ته اړولی دی او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. رپورت څرګندوي چې تروریزم د تشدد تر ټولو خطرناک ډول دی چې محدود شمیر ډلې یې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ترسره کوي. د جرمني چاپی خبرونه بیا تر ډیره حده له دې هیواده د څه باندې 12,500 افغانانو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر پریکړه تبصرې کړې دي. دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دې غیر قانوني مهاجرینو د بیرته ستنولو پریکړه جنجال او بحث پارونکي بلل کېږي. د جرمني ویبرسپانی د دې هیواد د یو حکومتي چارواکي په حواله لیکلي چې د لشت لژ 2,240,000 افغانانو چې د سپتمبر تر پایه جرمني ته رسیدلي 15% شایي له دې هیواده وایستل شي. د جرمني د حکومت په هغو اسنادو کې چې ورسپانو خپاره کړي اټکل سوی چې یو شمېر افغانان شایي په خپله خوښه ولاړ شي او د یو شمېر نورو د ستنولو لپاره به له زوره هم کار واخیستل شي. او امریکایي خبرونې مارین ژورنال نیوز په افغانستان کې د روس آف پیس په نوم د بشري مرستو د ادارې د نوي پروګرام په اړه مقاله خپره کړې ده. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستې ادارې ویلي چې په افغانستان کې له کرهنیزو پروژو سره د مرستې بودیجه 14 میلیون ډالرو ته زیاته کړې ده. د یو اس ایډ ځانګړي پروګرام چې د روس اف پیس خیریه ادارې پر مخ بیا ل افغان بزګرانو سره مرسته کړي چې د یو 500 میلیون ډالر په ارزښت میوه له پاکستان تر روسیا او سعودي عربستان بیره بیلون ریوالو مارکیټونو ته واستوي. د ادارې په افغانستان کې د تاک او ګلانو 6000 باغونه جوړ کړي چې 18000 افغان کورنۍ له حاصله ګټه اخلي. وايي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او امنیت شکول لپاره به د کرهنیزو پروګرامونو لپاره اختیار سره مرستې ته دوام ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر عبدالواحد نظری د ونری جشن د پایل پاړه راته غږیږي.
دا بار مو دا وپیچل چې د یوې ورځې پر ځای باندې یو هفته جشن وکړو.
درنا کلنۍ مشاعره رپورت لنډ حکایت او په ادبی باس کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې تمثیل څنګه او څو ډوله دی. پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو کوو. همایون هیواد راوروي.
تیره دوشنبه د هنر جشن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیغام په لوستلو سره پیل شو. په هغې غونډې کې چې په همدې مناسبت د ملي تیاتر په ریاست کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معینې سیدې مژګان مصطفوي د جمهور رئیس پیغام ولوست. په پیغام کې د هیواد هنرمندانو ته ډاډ ورکړل شوی و چې د دوی هنر به پالل کیږي، ځکه هنر د فرهنګ عمده برخه ده او د یوه ملت هویت څرګندوي. په دې جشن کې چې یوه اونۍ بعد افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې روان وي، د هنر د ټولو څانګو اثار به نندارې ته وړاندې کیږي. په روانه خپرونه کې د دې جشن په اړه مرکه هم اوریدلی شئ. د نامتو نارویجی انځورګر ادوارد مونک یوه تابلو د پله په سر نجونې د نومبر په 14مه په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالر وپلورل شوه. دا تان وی پانی په حواله مونږ د 19مې پیړۍ د ورستیو او د 20مې پیړۍ د لومړیو مخکخ اکسپریشنست انځورګر دی. تر دې وړاندې د یو بل اثر چې چیغه نومېده په 2012 میلادي کال کې په نږدې 160 میلیونه ډالره لیلام شو. د ده د پله پر سر نجونې انځور چې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالره وپلورل شو، په 1902 میلادي کال کې انځور شوی و. اټکل شوی و چې دا انځور به په څه باندې 50 میلیونه ډالر لیلام شي. دا انځور لومړی پلا په 1909 کال کې په 2,000,000 ډالر پلورل شوی و. وروسته په 2008 میلادي کال کې په نږدې 1.5 میلیونه ډالر وپلورل شو. دا دغه انځور د اخیستونکي یا پیرودونکي نوم نه دی ښودل شوی.
تیره دوشنبه هنري جشن د افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې پیل شو. د دې جشن په اړه مې د اطلاعات فرهنګ وزارت له سلاکار استاد ډاکټر عبدالواحد نظری او لیکوال او هنرمند اسماعیل اړم سره مرکې کړې دي. په مورته راړوم
نظری صاحب، دغه ورځ هر کال په افغانستان کې تقریبا لمانځل کیږي، د دې نننی نندارتون په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ.
بله، موږ په افغانستان کې معمولا هر کال د میزان د میاشتې د تالې د میاشتې 14مه د هنر د جشن په نامه، د هنر د ورځې په نامه لمانځو. سږ کال هم که څه هم په دې کې یو څه تاخیر راغی، پر خپل وخت مو نه سوای کولای چې دا جشن ولمانځو، ولې دا بار مو دا وپیچله چې د یوې ورځې پر ځای باندې یوه هفته جشن وکړو. او دا جشن به نه تنها دغه نندارتونې او دغه موسیقي اواز چې تاسې اوري، بلکې دا به په ټول افغانستان کې په ټولو هنري مؤسساتو انسټیټیوټونو کې او په مرکزونو کې دا جشن منځل کیږي او دروازې به خلاصېږي. چې عادل لیدونکي ورسې د دې هنرونو سره آشنا شي، نو د دې ورځې څخه شروع تر یوې هفتې پورې به دا جشن په افغانستان کې ان ټول هنري مؤسسات به خلاصې او نن یې افتتاح اول ورځ ده.
د سینما او د تیاتر په برخه کې هم په دغه نندارتون کې څه کوي؟
بله، په دې کې د سینمای پروګرام هم ځای سوی، ځای پر ځای سوی دی، او تیاتر به هم وي.
یوه نیوه کچه کېږي د تیاتر په برخه باندې کېږي چې تیاتر متاسفانه په دې تیرو کلونو کې هغسې فعال نه ده
نه یوازې تیاتر فعال نه دی بلکې زموږ کلتور د فعالیت څخه لیدل دي زموږ فرهنګ د فعالیت څخه لیدل دي او د خلکو د سترګو څخه پټ دي نیو نووس نو نه مقصد مې دا دی چې په دا ټول هنري برخو کې موږ خپل ستونزې لرو ځکه د دولت د خوا څخه یا د مسؤلینو د خوا څخه دې هنر ته هیڅ نوه پاملرنه نه ده سوې دا د خلکو د ذهنو څخه د خلکو د سترګو څخه پنهان دی پټ دی په ټوله ساحو کې د هنر دغه ستونزې موږ په تاسف لرو په تیاتر کې څه ډېر دي په سینما کې هم داسې دي موږ په سینما کې اوس دولتي فلم موږ نه دی جوړ کړی په دوه کلونو کې په داسې حال کې چې یو وخت په دغه افغان فلم کې چې اوس ته د کال شپږ هنري فلمونه جوړېدل شلو څخه زیات مستند فلمونه جوړېدل تر پنځوسو زیات اخباري فلمونه جوړېدل فلمونه دوبله کېدل فستیوالونه دایرېدل ولې موږ په د اخرو څو کالو کې کوم په لاسو کالو کې یا کم زیات تر اوسه پورې یو دولتي فلم نه دی جوړ کړی په دغه منظور هم و چې موږ غوښتل چې یو وار بیا د خلکو په اسهانو کې د خپل کلتور په اکله د خپل ژوند په اکله د خپل ارزښونو په اکله د خلکو سره بیا یې وری مخامخ ودرې البته ډیر څه به مونږ نه کړي په دې کې شک نشته ځکه چې شرایط داسې راغلي دي چې باید څه ونه سکړي ځکه ډیر دغه کارونه چې په هنر کې سته دا امکانات غواړي تشویق غواړي ترغیب غواړي نه د دولت د خوا چې د خلکو سره کومک وسی اکثره ډیر مصرف لري مثلا یو فلم جوړول تاسو ته معلومه ده چې ډیر مصرف لري پس د کونی زوی څخه تاسو معلومه ده چې بیا دا چې فلم پر پرده نه کوي چې واقعا د خلکو سترګې روشانه کوي چې د خپل کلتور په اکل د خپل ژوند په اکل په څه په وویني او څه خوانځنی واخلي
علم صاحب تاسو د انزورګری د نندارتون تر اغلی هستی مهرباني وکړه ته وای هستی چې کوم اثر مو ډیر خوښ
تاسو ګوري چې حالت بیلتون استاد او رباب دغه په لاس کې دی په ریکه دا نورمال ګری ور سره او نور چې دلته ګوري دا زمنګ د کوچانو د کوچې د مخ کې او خانم شاته او په یو دشته کې روانه همداسې نو تازه په کتلو یو نو د خواته ګوره چې د بسکشۍ هغه دی هغه د لوبې نو ولاد سړی نشي ویلی چې دغه مې خوښ شو هر یو یعنی قابل دی
اړم صاحب نندارتونونه په معمولا ډیر کم جوړیږي په افغانستان کې په کابل کې مخصوصا په دې حصه کې منظر څه ده د داسې نندارتونونو جوړېدل څونه نقش لري د ذوقونو په واده کې د هنرمندانو په تشویق
کې پخوا د شیانو ته ډیر زیات ارزښت قایل کېده او یو هنرمند ته هنر ته په اوس وختو کې دومره هغه څه چې و یعنی نه ده اوس هم د دې خلکو کور ودان چې دغه مسایلو ته فکر شو
په پخوا کلونو کې څنګه و د پخوا کلونو راته وایسته چې څنګه و د هنرمندانو تشویق څنګه و دغه نندارتونونه اوس د کوم نندارتون چې دغه د تیاتر یو مرکز ده په کابل کې متاسفانه موږ تیاتري نندارې نه لرو دا څنګه و په پخوا کلونو
یعنی تاسو باور وکوي چې دا اوس خبرې نشم کولای جنرال کوم دیش یا درې دیش کال بعض دلته داخلي کوم دوستان وینم یا هنرمندان وینم یا انزورګاران وینم یا د دې آثار وینم نو زما سترګې ډنډیږي له وښکونه چې ولې زموږ په هیواد داسې یو حالات راغی دا داسې یو ښایسته تالار و چې یوه شپه به هم خالي نه ودی او نمایش نه ودی همیشه پکې پروګرامونه و همیشه دلته بس هنرمندان راتلو سیلبین راتلو تماشاچیان راتله پخوا وختو کې نو حتی په ولایتو کې موږ داسې نندارتونونه درلودو
کورو مدان صاحب
مهرباني تاسو نه مننه
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
د لړم د میاشتې په 22مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو، د کابل پانتون استادانو، محصلانو، د مدني ټولنو غړو او فرنګیانو برخه اخیستې وه. په پیل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر اته کلن فعالیت خبرې وشوې او په دوهمه برخه کې د کال غوره فرهنګیالۍ او شاعرانې معرفي شوې. زموږ همکاره مسعوده نیازی دې غونډې ته ورغلې، رپورت لري دا اوریدلو بلنه در کوم.
د لړم د میاشتې په 22مه نیټه میرمن ټولنیز ادبی بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي په ایډیټوریم کې ترسره کړه. په مشاعره کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استادانو، محصلانو، شاعرانو، لیکوالانو او له ولایتونو څخه راغلو میلمنو ګډون کړی و. غونډه د قران کریم په مبارکو آیتونو پیل شوه. د پرانیستې وینا په لړ کې د میرمن بهیر غړي او په پارلمان کې د خوست خلکو استاذې اغلی ساحری شریف میلمنو ته ښه راغلاست و ووایه او د میرمن بهیر د فعالیتونو په حق لایلاندې خبرې وکړې.
د درنو استادانو په اجازه خرهناستویم ټولو دوستانو راتکته او درناوی کوم درته. سره د دې نه چې د یو ولایت او په مجموع کې د افغانستان د استازي په توګه په پارلمان کې وظایف مې زیات او مهم دي تاسو په دې باندې پوهیږئ، مګر دغې نه زیاته بهیر ته خپل وخت ورکړی. بهیر سره علاقه لرم، د بهیروالو سره او هغه څه لاسته راوړنې چې لرو په تش لاس تر دې دمه پورې تاسو باور وکړئ چې موږ خپل فعالیت د ناست نه د استقلال لسې د فرهنګي خونې نه چې منل صاحب شاهد دی او زموږ د دې ورځ نه تر دې دمه پورې زموږ همکار او زموږ مشاور دی، د هغې نه هم رانیولې بیا تر دې دمه پورې هیڅ نه وه امتیازات، مادي امتیازات د چا لخوا نه دي ورکړل شوي. البته معنویات مو ډېر زیات دي، ځکه داسې شخصیتونه لکه منلی صاحب، لکه سهار صاحب، نور فرهنګپال او فرهنګیلي ټول زموږ په څنګ کې دي، او هغه فرهنګي فعالیتونه به چې ورونو په منځ کې وړل هغه تشه به چې د خویندو په برخه کې خصوصا د پښتنو خویندو په برخه کې موجوده وه، تقریبا تر یو حده پورې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دا تشه ډکه کړې ده.
په غونډه کې پوهان لطیف بهان، استاد نجیب منلی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استادانو، بریالي باجوړي، استاد رفیق رفیق، استاد لال پاچا ازمون، استاد اجمل خکلی او یو شمیر نور استادانو ګډون کړی و. په ادبیاتو کې د ښځو پر رول او د میرمنو د ادبي فعالیتونو په حق له استاد اجمل خکلی خبرې وکړې.
خزه یو څو خبره لرم. اصلا ما زه چې کړه د افغاني فرهنګ کې د خزو په ونډه او به په ادبیاتو کې د خزو په ونډه باندې دغه کوم فکر کوم، نو دوه ډېرې مهم خبرې زما ذهن ته راځي. یو د افلاطون خبره ذهن ته راځي چې هغه وایي چې ښځې ته کماغومره شرایط چې سړي ته اماده شوي دي همدومره شرایط ښځې ته اماده شي، نو سړی ښځه هېڅکله نه په استعداد کې دغه نه سړي نه کمه نه ده. اوس موږ که د افلاطون په دې خبرې په رڼا کې خپل فرهنګ ته او خپلې ټولنې ته ګورو نو ډېر وروسته پاتې. اوس چې زه پر خویندو افغانی فرهنګ کې ګورم، موږ وینو چې زمونږ ښځه ډېر بې جرأت ده. خو دا جرأت غواړي، زه هم یو ښځه دا جرأت وکړي چې په شعر وایي او فرهنګ ایجاد کړي، نو دا کومه بېلاري نه ده. مثلا مشاعرو کې زه وینم چې ښځې ډېر په نظره باندې ګډون کوي که نه، او دا د دې بل هیڅ شامل نشته، صرف دا ده چې جرأت وکړي بس. اوس چې کله جرأت وکړي او کله خپله خبره وړاندې کړي او هغې نه وروسته دا ثابته کړي چې زه هنر ایجادولی شم او زه یو فعال او مثبت نقش لوبولی شم، نو تر دې وروسته بله مهمه خبره ورته دا ده چې هغه خپلو ادبیاتو باندې یو انتقادي نظر وکړي. مثلا زمونږ ادبیاتو کې تر ډېره هم هغه د فیمینیستي ادبي زاویه لکه ورته وګورو، تر ډېره نارینه زاویه مسلطه ده، نو دغه زاویه ماتول غواړي. په کار ده چې موږ خپلو مشکلاتو ته د خپلې زاویې نه وګورو، خپل مشکلات په خپله حل کړو. اوس په دغه دوو خبرو کې زه فکر کوم چې میرمن ادبي بهیر ډېر کار کړی دی. مثلا دغه هم یو ثبوت دی چې دلته راغلی او زمونږ د محصلینو سره په ګډه باندې دا مشاعره جوړوي او دوی هڅوي چې مثلا په فرهنګي فعالیتونو کې او په ادبي فعالیتونو کې ونډه واخلي، نو انشاءالله که خزبن پول او خزبنه طبقه جرأت وکړي نو په افغاني فرهنګ کې ډېر فعال نقش لوبولی شي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل میرمن ادبي بهیر د ښځینه ادبیاتو په برخه کې یو عملی ګام دی او هاتشه چې په دې برخه کې موجوده و دوی ډکه کړې ده.
دغه بهیر چې کومې هڅې پیل کړې دي دا به زموږ د افغاني ادب په پیاوړتیا کې یو عملی ګام دی. موږ تر اوسه پورې نظریاتي خبرې ډېرې لوستې، ډېرې هم لرلې، او د یو څو ښځو نمونه په دې تاریخي بهیرونو کې یادوو چې د ګوتو په شمار دي، یو یا دوه، دوه یا درې. له دې اخوا موږ دغسې یو بهیر نه لرو. له ښه مرغه له څو کلونو را په دې خوا چې دغه بهیر پیل شوی دی، نو زموږ هغه تشه چې وه هغه ډکه شوې ده. نو تاسو ټولو ته دې مبارک وي چې دغه تشه هم ډکه کړه. یو وړاندیز لرم، هغه دا کېدای شي چې په ولایاتو کې هم دغسې بهیرونه وي او ستاسې په فعالیت باندې پیل شوي وي. لړۍ باید ولسوالیو ته هم وغځېږي. او ښه خبره دا ده چې زموږ کلیوالې خویندې، میندې دا هم په دې بهیرونو کې راګډې شي. انشاءالله چې دغه بهیر به کامیاب وي، دغه بهیر به هغه کومه تشه چې موږ لرله هغه رښتیا هم نور هم په خپلو هڅو باندې او دغسې غونډو له لارې ډکه کړي. خوشحاله یو چې تاسو پوهنتون ته راغلي یاستئ او په پوهنتون کې دغسې غونډه کوئ. موږ هم له تاسو سره د یو همکار په توګه همیشه به داسې غونډو کې در سره حاضر یو.
میرمن ادبی بهیر نږدې اته کال کېږي چې د میرمنو لپاره په ټولنیزو او ادبی برخو کې کار کوي. د میرمن بهیر غړي په اونۍ کې یو ځل سره راټولېږي او په کاري او ټولنیزو موضوعاتو سربیره د بهیروالو په شعرونو او لیکونو نقد او کره کتنه هم کوي. د غونډې په لړ کې د میرمن بهیر د فعالیتونو په هکله اغلی ولولې ترکی پریزنټیشن وړاندې کړ او ورپسې د ځوانانو او پیغلو لخوا د لنډې ویلو ته وار ورسید.
دیدن کړي ګدر تراشه زب منګې پلافو رو رو ډکوما
باد د پلاو لمخه یو سر چې ګلابي مخ د پستر ګو وینم
پټکې د کو په مخ را کېګ د جنکو په منځ کې دلته ناشته یم
مسافر می زړه نړۍ تر مسافر می زړه نړۍ تر
د مشاعرې په دوام کې د شیرونو د ویلو لړۍ پیل شوه چې د میرمن ادبی بهیر غړو پکې خپل شیرونه ولوستل. د میرمن بهیر لخوا هغو دریو نجونو ته چې د جوري هیئت لخوا یې شیرونه غوره شوي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې د عابدې سپوږمۍ، مسکا ساحل او کبرا عزیزي شیرونو لومړی، دوهم او دریم مقامونه وګټل. لومړی تاسې رابولم د عابدې سپوږمۍ ویل شوي غزل ته. ساحل چې د میرمن بهیر ولایتي غړې ده او د ټلیفون لارې د میرمن بهیر په اونیز غونډو کې ګډون کوي، رڼا کلنې مشاعرې ته راغلې وه او شعر یې دوهم مقام وګټه.
اول خو ټولو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم. وایي لکه بورا غوندې لمنه چې د ګل ونیسي، لکه بورا غوندې لمنه چې د ګل ونیسي، داسې ګلونه چې مې سنډې ده ورپل ونیسي. او غداران ګوره پښتنو باندې داغونه دي، غداران ګوره پښتنو باندې داغونه دي چې پېښور ترېنه راپت هکړو کابل ونیسي. او د یار بریتونو سره نه پوهېږم څه وکړم، د یار بریتونو سره نه پوهېږم څه وکړم، او چې لاړ شي بر شي نو پارې مې د چارګل ونیسي. او وایي جانان رقیب ځنې ګچلې زما تورې زلفې، جانان رقیب ځنې ګچلې زما تورې زلفې، لکه باغوان چې ترې نلاړ شي باغ بلبل ونیسي. او زما سینه کې ننوتې هلته کور جوړوي، د یار غمونه دروازې مې ته ګلګل ونیسي. د بوراګانو له دې مینې نه به څه ووایم، یو ګل چې مړاوی شي لاسونه به د بل ونیسي. مسکا د ګل سره د ګل سندرې ځکه وایم، جانان ګلاب چې زما زلفو ته سندل ونیسي. ډېره مننه.
او همدارنګه کوبرا عزیزي چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده، په رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام خپل کړ.
ټول محترم او عزیزانو په اجازه یو غزل دی چې به تاسو ته وړاندې کړم. ما ته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه، چې محترم اغلې آشنا خو سلامونه راکړه. په تور شپه د غم کیسې نور راته څل وایي، په تور شپه د غم کیسې نور راته څل وایي. ناسته د عشق په میخانه یم، ډک جامونه راکړه. د عشق سونه دې په نثر کتابونه ډک کړل، نن خو د نظم په امیر څو غزلونه راکړه. په اور د هجر دې پخه کړم لاس در ومې نیسه، خواږه د مینې په شکل لږ شربتونه راکړه. بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم، بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم. راشه په غاړه مې د ګلو امیلونه راکړه. زه عزیزي جانانه تا نه دغه سوال کومه، خاله مې راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرونو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړي چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي، چې په سږنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوړه شیرونو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر لغړی محمودی تقوا څخه چې په جوړی هیئت کې ګډون درلود او پوښتل چې د کوم معیار له مخې غوړه شیرونه او فرهنګیالۍ ټاکي. دا غلی تقوا ځواب وو.
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې تر څنګ او د راپورونو د اورېدلو تر څنګ د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شول. هغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې په رڼا مشاعره کې ټاکل کېږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلی وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یو حد علمي سویه یې هم په پام کې نیول کېږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې غلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالۍ شوله، او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې تر څنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکارانو سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې د رڼا مشاعرې ته سپارل کېږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړۍ تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو تر منځ وشوه چې دلته مونږ ته همدغه غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې واردونه ورکړل او وستایل شولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمه جبار خیل دی او بوټ با او زاهد نقل لوستی. وږمه وایي په دې نقل کې پټ او ښکار پیغامونه شته چې هر څوک باید خپل لار پکې وباسي. راځي ورته غوږ بشو.
بوډبا او زاهد. ونه بو یو وخت په سوروګه کې یو بوډ به و چې ویسو نومې ویسو دنګ او پیاوړی سړی و. د خپلې ښځې او ماشومانو سره په یوه جونګړه کې خوشاله ژوند کاوه او حلاله روزي یې ګټله. یوه ورځ یو بوډا زاهد راغی او ویسو ته یې وویل، زه ګومان کوم چې عبادت نه کوي، دا خو ډېره بده ده. ویسو ورته وویل، که تاسو ما غوندې ښځه او ګڼ شمېر ماشومان لرلی او مجبوروئ چې هغوی ته حلاله روزي ومومي، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل، ګوره که ژوند بې عبادته تیر کړې نو په بل ژوند کې به شاید د چونګښ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشي واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسي. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغو بوګنوونکو توضیحاتو په بوډ به باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته یې وویل، تر دې وروسته به عبادت کوم. بوډا زاهد و مسلمانانه یې ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل، عبادت او کار دواړه کوه، او بیا ورنه رخصت شو. له بده مرغه ویسو له ځنګله څخه د لرګیو د راوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه، او ټول وخت یې عبادت ته ورکړ. د ده د شولو وړه کرونده وچه شوه، میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل، خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې ده ته هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې، په قهر ورته وویل، ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غوندې ښکاري. پاڅه ته بر راواخله ځنګله ته لاړ شه، اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه، بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه ور وسته، راولاړ شو. ورته یې وویل، ډیره بې ادبه یې، له تا سره نور نشم اوسیدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه او بې له دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګ کې مخ په بره لاړ، فیوجی یا ماغره ته وخوت، او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری ککاری واورید. یوه ګیدړۍ ولیده چې د سترګو په رپ کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته، ورکه شوه. ګیدړۍ له عبادته د ویسو توجه واړوله. ویسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننووت، ښه شېبه پسې وګرځېد او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي. چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پیښ شو. په چمن کې د نری ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې. څه نا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په ویسو هر څه هیر کړل او د چمن د غاړې په پوله ورته کېناست. دلته د ویالې د اوبو له نري آوازه او د هغو دوو ښځو ترمنځ د لوبې په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو لمه د ټک ټکه پرته نور هیڅ آواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهو وې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و، او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هیر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبی همغه ماسپښین دی، خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله درې سوه کاله ورباندې تیر و، او دغه وخت کې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. ده ورباندې آواز وکړ، بیبي څه دې وکړل؟ او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې وتښتیدلې. ویسو وغوښتل چې پسې را پاسي، خو پښې او لاسونه یې بیخي بې دمه و. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي، او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لګیږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې، پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي وو، خو وروز شوی او دوړه شوی دی. ویسو په ډېر زحمت را پاڅېد او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره را ښکته شو، له ځنګله را ووت، خپلو پټو ته را ورسېد، خو جونګړې ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د دې د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل، مهربانې انا، دلته خو زما کوچنی کور و، اوس نشته. زه همدانن وروسته له غرمې له کوره را ووتم، ولې اوس چې دا د ماښام دی جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونی ښکاره شو، د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل، ویسو یم. هغې ورته وویل، ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو درې سوه کاله پخوا اوسېده. دی یوه ورځ له کوره ووت او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل، درې سوه کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ، هغوی مړه دي، په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسو یې، نو ستا د اولادونه هم مړه دي. خدای ډېر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو برخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي را توی شول، او په ژړغوني غږ کې وویل، ما عبادت ته مخه کړه او د ښځې او اولاد نفقه مې هېره کړه. ای مشرې بوډۍ، زما دا وروستۍ خبره واوره، که عبادت کوې نو کار هم کوه، او د کور غړیو ته حلاله ډوډۍ برابروه. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی ویسو به له ځنګله څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي، خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجیاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ادبي باسونو په لړ کې مو تیرونه د سیمبول په اړه وروستی باس واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څنګه سره پاتې کیږو. نننی باس مو د تمثیل په اړه دی. ادبي تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو باسونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په حصه کې مې یو څه راته ووایست. معمولا موږ د ډرامو په حصه کې د تمثیل خبره اورېدلې ده.
ډېر مننه منصب، موږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل، تېر بحثونه اول مو د شعر یو پېژندنه وکړه، بیا مو وروسته د شعر په یو عنصر باندې بحث وکړو، تخیل. بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي یا د تخیل جامې دي. هغه موږ بسونه وکړل چې تشبیه وه، استعاره وه، کنایه وه، مجاز او سیمبولونه، د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تیرونه کې. اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ورباندې اظهاروي، یا موږ په یو شعر کې تخیل ورباندې پیژنو، هغه تمثیل دی. تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصر له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري، یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري. غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی، یا اکسټینډیډ میټافور، یعنی غځېدل استعاره. موږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه. د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی، هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي. وایي یو غیر تمثیلي تشبیه دی، یو تمثیلي تشبیه. غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې موږ پکې د مشبه او مشبهبه ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو. لکه موږ په عامو خبرو کې وایو پلانای زمری دی، د خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمری سره یو ډول ګڼل شي. بل ډول تمثیلي تشبیه دی. په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوی تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي او په اسانه نه پوهېدو کېږي، تعبیر او تویل ته ضرورت لري. جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. د هندي صاحب په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي او په دویمه مصره کې د هغې دپاره دلیل ویل شوی وي. دې ډول تشبیهاتو ته هم تمثیلي تشبیه وایي. لکه د استاد پسرلي شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستم و په ژوند د شاه مقصود د تسپو خیال و د لړم په لکې. دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي، یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د په خپل ژوند باندې ستم دی. بیا مثال وړاندې کوي، دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکې د شاه مقصوده یو تسپو خیال وکړي. د دویمه خبره چې دی د دلیل دی، او اول خبره چې دی د ادعا دی. دې ډول تشبیه ته تمثیل وایي په ادبیاتو کې. خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي. په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع، یو مفهوم او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي، د دې دپاره په ذهن کې ځینې سمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي، د یو داستان په مرسته تمثیلوي. دې ډول شاعرۍ ته تمثیلي شاعري وایي.
ډاکټر صاحب، عمده خصوصیات یې څه دي؟ یعنی که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي، کومو ټکو ته باید توجه؟
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم، یوه موضوع ټاکلې وي، او بیا د دې موضوع دپاره د تمثیل جامې ټاکي. دغه نظریه یا د حیواناتو په مرسته، یا د طبیعي عناصرو په مرسته، او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي. د حکایت غونتې یا د ډرامې غونتې بیل بیل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي، خبرې کوي، او هغه شاعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي. دغه خصوصیات دي. په سمبول کې موږ ووي چې سمبول د لاشعور نه راخوټېږي، خو الیګوري یا تمثیل چې دی دا د شعوري شاعر دی. یعنی شاعر یوه نظریه کوي، مثلا موږ وایو چې د استاد پسرلي مخکې شعر موږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کاله ور نږدې شوم چې خبرې شمله حاله. دې شعر کې موږ ولیدل چې استاد پسرلي د دې شعر په مرسته یوه نظریه د ازادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي. په تمثیلونو کې نظریې تمثیلیږي، د حیواناتو په واسطه یا د طبیعي عناصرو په واسطه او یا د نورو بیلابیل عناصرو په واسطه. زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي، یا طبیعي عناصر وي، یا مرغان وي، یا انسانان وي، دې ټولو ته تمثیل وایو. خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلیږي، د دوی نمونه هم بدلیږي. مثلا دوی فابل، پارابل او الیګوري لري. فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغې کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمي پیغامونه وړاندې کوي. کیدای شي چې د دې کرکټرونو انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیله او دمنه چې ورته وایي، دا به بهترین مثال دی.
بلکل، زموږ په ادبیاتو کې کلیله او دمنه چې اوس بړل شوی د عربي ادبیاتو څخه، دا بهترین نمونه ده. پارابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي، او په فابل کې پیښېدونکې پیښې چې وي هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پارابل کې چې کومې پیښې اجرا کېږي هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کریکټرونه یې اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي، په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کېږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وی چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همداسې حیوانات خبرې کوي، موږ پوهیږو چې حیوانات خو خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی، په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دي، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کریکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپله د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي چې مطلب مې دا دی، یعنی خپل مطلب په خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپله راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه به دی، او هغه مطلب چې زه یې ورنه راوباسم یا د لوستونکي برداشت دی تمثیل نه، دا ټوله مشبه دی. مشبه پټ وي، د لوستونکي سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت دی یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه دی، دی بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه به تاسو ته د استاد پسرلي یو نظم ووایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه هم وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو دپاره به هم جالب وي، زه ورته وایم. د دې شعر نوم دی د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړې مرغۍ د تلیفون پر مزې کېناستلې، د چا له یاره سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې. چا کړه وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوقو چې آواز ووایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز ووایي. چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه د نازولیو د نازونو دنیا. چا پوره وړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړهخه بس له آوازه یې بوسا اخیسته. د تلیفون په دغه وچ مزي کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان. ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزي یو ناست. الوزو لرې زوراښکاري جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې مونږ کوو خوبونه باندې. مونږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زمونږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخکې وویل، دا د ژوند او د دنیا په چلتیا تشریح کوي. دا د ټلیفون د مزي سره تشبیه کوي. د ټلیفون په مزي کې خلک مختلفې وعدې کوي، د یو بل نه پورونه غواړي، یو بل ته سلام اچوي، د یو بل سره مکالمې کوي. مګر د ټلیفون په مزي مرغۍ ناستې وي، هغه لمر ته وزرونه غوړوي، د خپل ځان سره مصروفې وي، سندرې وایي. هېڅ د دې نه نوي خبره چې د دوی د پښو لاندې د رازونو یو اباسین روان دی. بیا وروسته استاد پسرلی د شعر په اوږدو کې وایي چې ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو په کوم مزي یو ناست. اصلي خبره دلته ده، په تمثیل کې یعنی شاعر خپله وایي چې موږ هم داسې مرغان یو، موږ مرغان یو، دنیا د ټلیفون مزه دی. دغه یو ډول تمثیلونه دي چې دا استعاري بڼه لري، شاعر خپله پکې وایي. یو ډول هغه تمثیلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم دی چې زه لوستونکو ته وایم. په هغې کې شاعر تر اخیره نه وایي چې د دې تمثیل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی، خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن، د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاعر تر ژبې لاندې یوه بل خبره هم کوي، شاید دغه کیسه نه وي. مثلا د استاد یو شعر دی، یو بګیوان دی، یوه بګۍ لري، د بګۍ ډېره زړه دی، بګۍ بازار ته راایستلې، په کور کې د وړو دوړه نشته، او آس وږی دی، آس غواړي چې وربشي وخوري، بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي، په بازار کې ښکته پورته ځي. په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی. زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم. یوه د ډېر عمر بګۍ ده، شپو ورځو سولولې، کو شیرونو درنه کړي، رنگ بایللې زنګ وهلې، ځینې اوبلونې او جوټونه یو تر بل دي خوړل شوي، څوک میخونو ورتم کړي، څوک په پړیو تړل شوي. کوچوان ګوري لویې لار ته، خو له یخه سره ریږ دي، بدلوي لاس کله یو او کله بل په ترخ کې کیږدي. لا په خړه وړه کور نه وږی تږی راوتلی، لس چکر ښکته پورته په سورلیو پسې تللی، اس له ده غواړي وربشي، دی ډوډۍ له آسه غواړي. احتیاج د دوی تقدیر دی یو په بل پورې تړلی، خو اس دای ګڼي بدمرغه ده د اس قدم کګلی. د پولیس اختار روان کړ، بیا دې نه ووینم دلته په زړې بګۍ د شهر کړ سر ټیټې خپل وبل ته. په دې شعر کې استاذ د یو بګیوان او د یو اس په اړه خبرې کوي. دغه اس بازار ته راوتلی، منډې تړلې وایي بګیوان، خو تر ماښامه زه شینې ومونځي او په اخیر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې اس د بازار نه وباسه، ټول خار دې ورباندې بدرنګه. کیدلی شي چې یوه حقیقي کیسه وي، خو تر دې حقیقي کیسې سره سړی ته نوره څه هم وریادېږي. تر دې تمثیل لاندې شایي چې اس زمونږ د ړندو غوښتنو سیمبول وي. زمونږ لندې غوښتنې یا غرایز داسې دي چې زمونږ ستاسو مجبوریتونو ته نه ګوري. زمونږ په کور کې د وړو دوړه نه وي او دای خپلې غوښتنې لري، د مونږ ته تخیلات راکوي چې دغسې وایي دغسې. اس د ړندو غرایزو او د ړندو غوښتنو سیمبول دی. بوډا چې دی یا بګیوان چې دی، د مخ په زوړ عمر سیمبول دی. هغه وخت کې چې مونږ مخ په زوړ شو او حالت مو دغه سیوی چې دغه بګیوان یې لري، خو بیا هم دی وړو ګټه نه لري. دغه ګټه وټه د دنیا په همدغه دنیا د چې موږ ټول پوری تړلې، دی وړو دوړه د دنیاوی مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی. پولیس چې موږ ته اختار راکوي چې د دې خور نوزه د کې دشي د مرګ سیمبول وي، چې موږ ته وایي چې نور نو دا بازار په تاسو باندې بدرنګه کېږي، ځان وباسئ یوې خواته. یو مو د استاد پسرلي مخې شروع په هغه تمثیل کې هغه خپله نظریه وایي. په دې تمثیل کې دا خپله نظریه نه وایي، خپله خبره تر ژبې لاندې کوي. دا سیمبولیک تمثیل دی. ممکن ما چې کوم تعبیر ورنه وکړو، دا یوازینی تعبیر هم نه وي، کېدای شي ځینې لوستونکي بیلبل او مختلف تعبیرونه ورته نه واخلي. دغسې تمثیلونو ته سیمبولیک تمثیلونه وایي.
پور دې ودان ډاکټر
صاحب، ډېره مننه ومنځ.
سہرا کی پخکاروں روا یو گلاب میں بلا ڈولت پڑکید خیست خندہ سہرا کی پخکاروں دیو مروا یو گلاب میں والا ڈولت پرتید خیست خندہ شان تم گلی بد نصیبا رک د زلفو د جانان مد چانیا بینی گو دے نرم مخ لبا دیو سینا بم گل دی کسری شنڈے دیار سر نازک نبان حلا غلی شان مسکے شو وے خان مان شان مسکے شو ہے خان کو خفگا سبدا سہرا ور نکڑم دے ایران پکون ستان دل پاس یا ہو یک تایم ملت زر زما پشان چار چار پیراس پیرے خوری زیا مزی امرو خان
سالران که خانفان